السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا 2.5 میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې داوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوید لاویری ورسره کار کوي پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشری چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته جزئیات درکوم. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوي په اتمه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یک شمې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. له څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جماعتونو کې واکسین کیږي او دا اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان د واکسینه پاتې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په ختمولو توانېدلي نه دي. کچا هم پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې لا د پولیو د کومې نوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تیر په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د ګوزن 15 پیښې ثبت شوې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې یو ډېر زړه سوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیدارې د اکشن پروراز د دلوي په ومنېټه په خپل ایکس پانا یا په خپل ټویټر لیکلی چې د دغه ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت په د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا برابرېږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 13 ناروغ ماشومان په کابل کې د درملنې لپاره 4 روغتونونو ته معرفي کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدون عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون یک شنبه ویلي چې دواړو لورو له چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې، افغانستان ته د بې کیفیت سوداګریزو توکو پر مخنیوي او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فدان په سوریه او عراق کې د کور جنگیالیو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو ګډو هڅو غوښتنه وکړه. فدان دغه غوښتنه د یکشنبې په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړې. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کې چې له 4 لسیزو راهیسې د ترکیه د دولت پر ضد حملې کړې، د عراق په کوردستان خپلواکه سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم موجودې دي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له امریکا د استل شوو کډوالو د دو الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25% تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلي ټرمپ پر تروت سوشل پلیټ فارم په یو پوسټ کې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه ویلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړې چې خپل ادارې ته امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ورواردېږي 25% تعرفې ولګوي او دا تعرفې د پیوونۍ کې 50% ته لوړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا 2.5 میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې داوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوید لاویری ورسره کار کوي پخوا ویلي و چې دغه سرتيري د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. بل ورته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له داوود لاویری سره یې خبرې کړي او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلې دی او صحیح معاینات شوی. نوموړی په دې برخه کې د خپل قطري سیال له همکاري او منځګړیتوب نه مننه کړې ده. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کاناډایي داسې مهال آزادیږي چې تیر اونۍ طالبانو په افغانستان کې دوه زندانی امریکایان په امریکا کې له یو افغان زندانی سره تبادله کړل. تر دې وروسته دوهمه موضوع دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې له دوی سره ایرانی پلاوی پر امنیت او بو ګډو پلو او افغان کډوالو خبرې کړي. جزئیات به له فیروزی عزیزی نه واورو.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنی دوهسته دغه هیواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت لړپوړي پلاوی سفر کړای او هلته د طالبانو د حکومت لزینو مشرانو او چارواکو سره لید کاته کړی دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پانو د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ دی پلاوی د ورتاک خبر او ویډیوګان خبري کړی دي. پر ټولنیزه شبکه په خبرو سو یو دغه خبر پانو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه کمشنر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي،
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس رخچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دواړو خزو اړیکو اقتصادي همکاري او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت پر ګډو پلو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پانه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړي او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استلسیو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونای دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او د غهوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې یوازې په تیر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د غلبړ پوړي پلاوی سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلیدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولای دی.
ایران پوهیږي چې دلته یو نوی لوبه را روانه ده چې کېدای شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا پلاوی شي، بله برخه کېدای شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه را پیښېږي په نږدې راتلونکي کې. هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
او ریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو اونې زو پروګرامونه ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
اخسر به
امیان خلیم را بندی ولا گولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني زینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي دا جلې له کوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړي وي په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سفر کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي
بلخزی چې نوې واده شوی ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي
تاو تر خوال پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نسی بخصوص چوپ پاتې نسی
نن امدا موضوع چې روم ملتیا وکړي خایته سم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دینه پورته کوي که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم بزمکل ویږي د ګڼ شمیر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت ترې وهده د ښځو د ستونزې حل شوي وي دوی په دې پوه شوي وي چې انساني او شرعي حقوق څه دي خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوي دي د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کیږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړي دي هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرامه ژوند سپارښتنه وکړي د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي
داس موضوعات مخکل ډیر لیدل دي او تعداد کسان واده چکړای د واده درې ورځې وروسته خسر راضي یا هم خواخی راضي ورته وایي جګسه نو ته پیګی کور پیګی کار پیګی دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي دا ورته مهمه نه ده مهمه ده چې باید د دې کور کار مخته لاړ سي د دوی باید خدمت وسي دا موضوع زخته زیات دی او ما خپله زخته زیات لیدلې دي
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات د جامعه انجلۍ ته دا ویل کیږي چې ته باید د خسر په کور کې گزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي
په خواني رسم و رواجونه دی چې تروسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره درلودله سید ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیاتو مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله د افغانستان حکومت دې ته ونسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي چې باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي
کله چې جمهوریت سقوط وکړل او طالبان واک ته ورسېدل په ښځو باندې ښوونځي بند شول کار دا شیانو ته نسي تللی نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي چې ته به ګزاره کوې یعنې بله چاره نه لري د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده او کورنۍ وي کې هم اجتماعي او سیاسي اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره دغه خپل یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي تر پخوا هم اوس دا ډېر دي په دې چې یوې میرمنه او غړي خپل غږ پورته کې غږ نه اوریدل کیږي او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري وای کور دې د ځوند دې باید گزاره وکوي د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې
راځم منفی پایلو ته کله چې انجلۍ و دیږي د خسر په کور کې د سره باد وضعیت کېږي او د پلار کور مرتوی ته باید گزاره وکړي دغه ته څومره منفی اثر په خپل انجلۍ باندې کوي
زخت زیات مثلا کورنۍ ته تریخوالی زخت زیات کوي د دې گزاره له خپل خاوند سره ډیره بدیږي دغه مشترک ژوند اړیکې ډیره خرابېږي مثلا د انجلۍ په افسردګۍ هم هغه ژور خپګان باندې مخته کېږي ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي کور چاته وایي وایي چې نو کور دی دا نور دی موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تانه دفاع وکړو په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زخته زیات سي انجلۍ نه دفاع کوي مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي منفي اغېز یې دا ده چې مېرمنې په ژور خفګان مبتلا کېږي په دې چې نسي تنها کېږي یوازې کېږي څوک یې غږ نه اوري دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي
کره سو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله انجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي له رواني اړخه له فزیکي اړخه
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی موږ او تاسې یو متل لرو که نه وای په یو ګل نه پسرلی کېږي صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي مګر نسي کولی په دې چې تنهایي ما په نظر که په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښیي
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه آیا کوم بل څه ورته کولی سي تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کیدلی سي
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده نور دې ته اولاد نه ده بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي په قوم کې خراب نه سي خو که دغه فکر پرېږدو خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ
ایما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي کورنۍ یا هم خپلوانې باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نه سي بخصوص چوپ پاتې نه سي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
هیله کوم ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنۍ لخوا له مېرمنو سره د بد چلند شاید دی وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده
هغې له لاسو او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ورباندې توی کړې وې چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سخور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي یا خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دې ورته وایي چې د زوم یا د مېړه خویندې ورتوی اغا د خزی لپاره چی دی وی لیوان دی خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې لاغه سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلې او مومن د لیورونو هغه رویا چې د خزی سره صدا او اسلام سره ول حقوق ورکړي دي دلته یوازې نه لامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده خزی دا یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي دوی ته د مرګ واښونه کېږي دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولی خزه ځکه چوپ پاتې کېږي خزه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حکومت ته نشي کولای، ځکه که دولت ته ځي د دې ژوند په خطر کې، د دې وژل کېږي، وروسته بېلابېل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا له پلانکي سړي سره ولیدل شو، یا داسې و، یا هغسې و، یا نور داسې ډېر شیان شته چې کا ورته مخې ته کېږي، او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی ده، یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه دی د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، یعنې تر جنسي تېري پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي، د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي، ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي، هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت، هغه برو، هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دی غږ اوچته وي، دی بدنامېږي په ټولنه کې، ځای ورکېږي، او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي، دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي، بله وهل سوي ده، دا په کوم ولایت کې وي، او تاسو فکر څه کوئ زیات علت څه و؟
یو کابل څخه راواده شوی وه، یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د میرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي، یوه ستونزه به یې، خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوی نه. زه چې کله کور ته لاړم، ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي، یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي، یا به خاوند ورته ویلی وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه، هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلرګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټکولم، یعنې د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي، یا یې ووهي یا یې وټکوي. او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي، په هغې باندې ظلم کوي، وهي یې، حتی تر دې پورې لکه تاسو سوال سوځوي، نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي، تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته امدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند، ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حکم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی ښودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلانکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تاته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځه دغسې ده، هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ کورنۍ ما سره دغسې چلند کوي هغسې چلند کوي، نو که په تعلیمي لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم، خزم یو انسان ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي، له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي هغسې درته وکړي، له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه درکوم. بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي او هم به یې ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه څخه برخمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لږ هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي، دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستي دي، هغوی نه پوهېږي، هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي، هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي دا باید ورته حاضر وي، څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول یې عیار کړي، د بېلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، ته بند ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه تر منځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواخي لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول ظلم کول دا به له منځه تللي، او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي، خاوند یې باید خبر شي خو په داسې قواعدو په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي او هم ورته هغه حد وښیي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده، هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي، وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
دا حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو، نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته هم باد قرآن یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوع مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو، چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دې باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي، حتی داسې موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مني چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم به کړی مسې تربیه کړی په ډیر حالاتو کې غږ نه دی کړی، ولی په حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د آبرو خبره وي کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کړ، حتی خاوند د خبر نه ورسره مني، زه پیسې نه منم، نه مت خپل بد خزه، یعنی شاید تا خپل د پښلو د مورور ته ما پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم ته خواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې، د ښځې غږ که پورته شو ولاده ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه ما تعلیم میکړای تحصیل میکړای دی یا نش ولې مثلا کله کله بازار زشونه دی کزې دی په مخ کې په موټر کې ناستوم او د موټروان سره زه خبرې وکم زوینه مچ زلا سره خم عکس العمل د دی نوینم یو څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یو اشاره تک یا مثلا یو بل حرکت تک چې ته غږ ما وباسه در شان بایستی دو که چه مثلا موگا کلا کلا خدای نخصه چه ایدس موارد سمخکی گونو بیا بیرته مثلا مغا موگ مجوری وی که زخپل کورتا ویم زخپل پلارتا ویم شاید دو غوی دخانم و ضربه ووینم
سمرا افغان جونه که ولیسی افغان خجه که ولیسی چه لدغ ظلم سره چه پا کورانه که و سر روان ده دوی مبارزه وکری البته اغا افغان خجه چه پا ور تستونزو کی دی
سنتی جامعه که چه مثلا موگا دیر وی چه موبایل بده تکنولوژی بده ده ده وکا و وکا اتا موگ دست کورانه لرل چې په دونه پیادل چې جنسی اړیکې چې دي زه شاید خپل د داسې یو قضیه و مچې هغه خپل دنه پیادل چې د خپل کور کې د خپل تر د زمونو د خانه همیشه د نسو استفاده کړل تر هغه چې مثلا د دې وخوانړه یو یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته خودلې و چې ګوره جلې دغه شاید دغه دي دغه یو حقوق دي دا د مثلا د تا د تر د زیات بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکاو در نه لاش یو تا خوشی کا بعد غونه چې مثلا د خپل ژوند په مورد مثلا دا چې څوک او څوک او څوک حق دي حقوق دي خبرې کې بادونه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی دی
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غاګ پورته کولای شي دوی مبارزه کولای شي تاسو خبرو کې ښکاره سوال چې نسی کولای ځکه لې خوانه د کورنۍ له خوا تنبیکیږي له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغلته د انجلۍ ته څه کول پکار دي
ور زم دا ویم چې تنه د یوې کورنۍ د خوانه نه مثلا حتی د جامعې د خوانه بیرون اجتماع د خوانه از استګما د دې ته ولا کده بدنامي ده زم شه ویم چې ګره یو ولک بدبختی عامل نارینه دي کنه په دوی سکه کوم فکر وکړو ول بیا ول دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکړي موږ چې اکثر کورنۍ کې پاسه اکثر قضایې کې چې موږ ورودلې د سوي وی که او خو بچه است هیچ عیب نداره یا غلط دی هیچ عیب نلیری چې مثلا هر څه چې وکا بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنی توریږي لمنی مثلا داغداره کې قربانی څوک ورکوي جلی ورکوي که غږ پورته شي که د توانمند شي په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي دی سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خوام بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دی مراجعه کړو په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامه او موارد ولرو ولې نشي کولی حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي دا رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي
څه فکر کوئ آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپل شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې یم چې حتی تنه خسر کور کې نه چې لیور سو استفاده ترې کړي وي جنسي تجاوز یې پکړې وي یعنی د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپل ورور یې مامایې حتی په بعضو موارده که پلارونه ده اینه سو استفاده کرده ولی بیام ده غویره بایست دو شویده که زو ویمه ده مامور بچرته وی که زو ویمه مثلا اغای ماما با ما تهدید که ما با مثلا حتی بعض دایو که تهدید شوی پا مرگم دی ولی اوش چی مثلا دو خلکو سخبری شویدی حداقل ده ازدکری دی پا این ده دی پاره چې د دې نه سو استفاده ونی شي که نور غږ پورته کا کوي پورته نه کوي ځان پیسې کې د چې څنګه وکړای شي د خپل ځان نه مراقبت وکا باینده کې د رقم ته یو کار ورسره ونی شي امکان لري ولی نه
اما په هوای دلته څومره مهم ده چې انجونی په دې په هوای لای سي چې د دې ته حق ده او کچیر د سي وضعیت سره مخ کې باید غږ دی پورته کې کله چې یو څوک په دې پونې سي چې ما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي دغه ته اما په هوای څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کا کله چې پوي شي لشه ورسره بیا په دو باور عقیده ما چې د خلک بیا ډیر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډیر کنجکاو هم دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
Thank you. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. د خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزي جسامت د اتوم شوا او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان ایم مساوي کیږي د یو څخه تر وو پورې او د انګلیسي په غټو تور سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تور سره شودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم یې د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزی بنی یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزی بنی هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال دی چې بیزی به شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په تھوری سره هم شودل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتل سره 2000 ال جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل سوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولی قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولی قاعده وایي چې پاولی وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د دې قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل لبار الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچیر زیات الکترونونه شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصر انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کله چې کوفسکي قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوې اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونه د دې قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنې په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دی او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي. همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وي د دې مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. وای کچی د دوه اسو سویو ای ان جمع یو مساوی وي او په دې صورت کې دا غو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فوري کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې سره جمع کې اوه کیږي یعنی په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوی او همدارنګه د ان کوانټم نمبر یې قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچ فوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ایم ان او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي سوي ډکوي یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه د تر تللې دي. په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مکتوب وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږدو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په میډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پانې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشت د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړې الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچیر په مرکبونه کې د بسمت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت لزانه شوتل دي او ارجاع کول کې دي. په بیل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو د عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچیر دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص لزانه څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي، له قوي الکلیو سره ارجایی او د قوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیتونه یې جوړولی او چې اکسیتونه یې بیا نسي جوړولی، چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه اومفورتیک خاصیت ښیي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میټایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثر کیمیاوي تعاملات چې چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثر په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اروماټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اروماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اروماتونه شامل دي. باغلر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي. چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نو مې شودنه یې کوو چې نو مې شودنه په لړ کې کچی تلخان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتال ګروپ دی او دغه ایتال ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلورایډ ہمدارنگ مشبو ہائیڈرو کاربون الکانون عبارت دل میتھان ایتھان پروپان بیوتان پنتان ہگزان ہپتان اوکتان نونان ڈیکان ہمدارنگ دامل تو ہگزان ڈیکان پورے اداس نور اس سخی عبارت ہے تو مشبو ہائیڈرو کاربون الکانون نو میں شودن عمومی قاعدے ہیں پداس دے ول چوزمی مرکبات ہے مجھے انٹرنیشنل یونین آف پیور ان اپلائیڈ کیمسٹری یعنی دائی پیک پر طریقہ سر ہے اداس نو ملکی جی چلی کن دزین ڈیر مشہور مرکبات پر آئی پیک نو ترسنگ پخوانی مروج او معمول نو جواز لگے معمولی سلسلے مختلف کاربن اتمن یو مستقم زنجیر او ایزو الکان کے منشاب زنجیر چیشے زنجیروں پکشے جوری چھ چدائی نارمل پنتانوں اور زنجیر لرن کے دائی ایزو پنتانوں او امدارن دائی نیو پنتانوں زنجیر لرن کے قریب دین میں شودانا دا امدارن دائی زینی نور مثالوں میں دین دلکانو نے استحصال وائی چلکانو نے سنگل آسل الکانو نے کتلیسی ہائیڈروجنیشن سخا غیر مشبو ہائیڈرو کاربون نے یعنی الکان الکین چیری دے فلزی کتلیس پا موجودیت کے دے ہائیڈروجن پا خپل دوگونی آری کا نسکوی اور مشبو ہائیڈرو کاربون نے حاصلی جی سرنگا چی الکین دے مختلف طریقوں پا حاصل پاسانی سر لاس سر آورل کی جی نو لہم دے کان دلکانو نے استحصال داغا طریقہ دیرہ مهمہ شمیرل کی جی لکہ پا مثال کی چیلی دل کی چی دو میٹال دو اکتان سنگا دے الکانو دے استحصال سخا لاس سر آتے ہمدارنگ دالکان د ہلوجن څخه په مختلفو طریقو لاس لري چې په لاندې ډول تشریح کیږي جوړ د گرینا د گریکنارد مرکبات هایډرولیز څخه د گریکنارد مرکب د الکال د ہلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاس راځي چې د گرینارد د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه خرابته ډیره فعال ده او د اوبو په واسطه پاسانی جدا کیږي پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاس راځي چې په نوموړي معادله کې د دلا سره باندې شوتل سوي د چالو جنونو په دې باندې نسبي همدارنګ الکانونو لاس تر راځي دا د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزاب په مرسته د هغې لاس تر راوړنه ده همدارنګ د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګ د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي ہمدارنگ الکانون زین زنگت کیا ہوا ہے چل قانون لمری سلور مرکبات لک میتان ایتان پروپان او بیوتان تو دو پادی درجے کے دکاس پہ حالت کی پینا کیج ہمدارنگ جی بیا ہپتان ان ہپتان سے خطر بیا ان ہپتا دکان پوری مایا او داغ سے خلور الکان دے جامد پہ حالت کی پینا کیج مایا الکان دے بنزین بوئی لری مگر قاضی او جامد الکان بوئی نہ لری ترنگ چلکان یو غیر قطبی یعنی یونیپولر جوڑش لري نو له همدې قبل په غیر قطبی او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر کلورفار تترا کلورو میتان او بنزین کې پښتو غسر د دې حل کې دنه سر ترسیږي هم حلیج لیکن په کوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتال سلفو اکساید کې د الکانو د حلیدو ورته ډیره کم نه دل کیږي الکانون د غیر قطبی مالیکولون ترمن د وندر وال ضعیف قوه شته چې مالیکولون د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي او څرنګ چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتلین یو ګروپ یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکی هم وړیږي ہمدارنگا نمنشب الکان پشان یو منظم جوڑش نلری او دو مالیکول بحرانی ساتھ ہے دو ان الکان پا پرتلک کم آده چلا ہم دیسا دو مالیکولون ترمیز ہے دو مندروال کواوی زیفی دی او دو منشب الکان یا دو ان الکان پا پرتل دو تودوخی پتیتا درجہ کی پیشی دو رازی دو الکانون زین زنگیت تیوی دی چی دو تودوخی پا مختلف درجہ بانی پیشی دو رازی ہمدار دو الکانون تعمولات نی چل کان دو دیر نور مراقبات پا پرتل چی فعالی موزی لری ثابت او دو دیر میارون سر پا تعامل کې نه داخلي جو د غیر مجبور قانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډیر لوړ تدو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي همدان د قانون د هلوجنیشن د رادیکلی تعویزي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزول په واسطه د قانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او پاتې تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویزي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیټ یعنی اکسموسایډ د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي، لکه په دې مفتاری د دې فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په راډي په قانونو کې سره رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونز یې مساویانه ماتولو یعنی همولایټیک په نتیجه کې تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی، همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی یعنی چین پروپګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي، لکه په معادله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی د چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډیسپروپورشن دي چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تعامل یا اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربون ډای اکساید او بترې حاصلي، چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمل نه وي، نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوی تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي، چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري، د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پرو اکساید جوړیږي، چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي، چې د ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي د کونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي د کونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي د کونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي
درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو لننني درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم تر بلې خبرونې ښه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه